نیمه نړۍ
سر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي، له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شته، تا باندې هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې نجلۍ زیږیږي چې ځان نجلۍ ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي.
هغه ماشومه یې پاسې شپږو میاشتو نه بېستولې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاسې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری. قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دلان دی موده لپاره نارامه بی. خوب که ویریگی او پویش هم فکر که بی چی خدای مکره لبا دی پیخی سر مخ کیگی. دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی. پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی. پا تیر لغو میرمنو سر چی لوری نری ترگوری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور اوزوی ترمانز دوگونه چلند. زین خدز دوم را تر تاثیر لند را ولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی. هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغومره مساعد نه دي که نه. نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د ورکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو اگر کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته نایم چې ټول استثنا شته که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي نو تا باندې چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي. تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي. البته څومره چې موږ لیدلي دي، څومره چې موږ ته معلوم شوي دي، ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار گرنی چی ما لک پیدا کرده. او داد انجلی مور چیوی اغا بیاده سی و رقم پریشانه و رقم مراوی درسه. نو تا بند کور نخوا موقت درسه توجه کیگی چی مثلا انجلی ده پیدا شویده نو بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی. یو دغه مثلا دا بر مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي. بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه. نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم د نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېرته زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي ویل خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا مغز یعنی څومره به تاثیر پکوي دا تابع کله چې مثلا مور ته توجه ونشي تابع انجلۍ تم توجه نه کیږي کله چې انجلۍ زیږي چې انجلۍ دنو یو مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک وشتل کیږي خو البته ورسته نه دیدم مخکله دی خو بیا هم خو یو څه به خلکو نور او د زوی ته توجه کوله
مېرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وست یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دی رالوېدلي دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړی ښځنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد بس روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو فلاني براولو فلاني را وړی هغه ډیره ښه پوخه زده هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنګ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهرو نشتون بالاخره دا ښځه تر بست روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبر رسېدله بست روغتون کې به ساه ورکړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
مېرمن یزی وایي دا سمه ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمېر کلیوالو کورنیو خپلو لونو باندې زده کړې نه کولې که یې کړې وای اوس به په هره سیمه کې ډاکتره د دوی خپلې لونې وي.
خلک هم په دې سه کې ګرم دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نسته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم علت دا ده چې زموږ خلک هیڅ کله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې که زموږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوو بیرته د دوی خپله ګټه وه مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی دپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانې او پیغورونه وزغمو په لکونو کلدارې په ځان باندې مصرف کړو دا مو په ځان تپلې لیده دام پزان من لیده منگر حق چیز مونگ حق ده حق محیط کلنه ده ترلاسه کری
پر لپسی زیگون هم میرمن پا جاور خبگان اخته کولیشی ده کابل دیتی بی پانتون بخانه ماسل اقلا وایی چه مخ که با میرمن و پسی برخه که امیدوار خدو تا دی دوی دی روختیا پا برخه که معلومات ور کول خب اوس ده طالبان حکومت دیاغو پا کار هم بندیز لگولی دی
خپل مشورتي گروپونه به چخصه به مشورې ورکولې دی به ترن کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کړي څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشل مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده په خصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري آنو دل پارا فولیک اسید دیر مهم ده خوز دا خدمات متوقف شویدی و دا میرمن دیر مشکلات سرمخ دی زکر چی افغانستان اکثریت وگری چی دی فقر که جوان که نو دی خپل آقا کافی غذان لری چنگ دی خپل صحت توجو که ویش و یا هم خپل دا خدمات چی پکلیو که دی آقا یعنی دست مجهز کلینیکون دی میرمن دا پارا نشته چی طول مشکلات پکی حال شی او وسانه دی افغانستان اقتصادی وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی اقل زیاتوي چې ډېری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د صحي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لري او پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه اگر ډاکټر خز و سیگی یا خپل مشکلات فقط کواشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لو رای ډاکټر و سیگی یعنی خز و سیگی نو کم ده سیده ما پیدا که دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه دی خپل وزیفو تا رستانیشی نو دا به یو غط مشکل را مایسته که زکر چه دی خز و صحت تا به توجه نکیگی دی دی پار بسوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریک کی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزر د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا یو غټ مشکل جامعې ته رامېسته کی هغه میرمن د پاره چوس و حال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي شي یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي وي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي ویلی شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي له دې مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه خمایند چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دوه درکې لږ درکړه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی به شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغه هلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایي، کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اتما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش څه هېڅ ارزښت نه لري، موږ ته تا موږ ته نجلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې نجلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خواښې او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د نجلۍ د کوره وباسې، موږ د نجلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بهلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چپ رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېسته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپل کور ته راغلې وه، چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل، او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسه حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغه مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ور نه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکړو په دوی کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلکۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړی شي چې دغه اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمند ی کدو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره کو چې مثلا که خپله انګور راشي خپله شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کړو. خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږی چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوا عناصر دي چې سره یو ځای شي چیش په لاس راځي اوبه په لاس راځي دا موږ په ویلي ډول وایاوه په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او دا هغه یې کیمیاوي معادله ده مثال سوډیم او کلورین دوا عناصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راکوي دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي حاصل 2H2O معنا اوبه اوبه یې په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنې دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دي حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوځل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه تعامل کوونکي یوه برخه تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پېښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ستاسې په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاصوئ
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو ل آزادۍ را
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې په لنډ توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه الکلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټوله چیشی جی تیزابونه او الکلیگانی جی چی پا آینده درسو که نور هم پسی وایو. تیزابونه تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید دا یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل سوی دی، مشتک شوی دی چی معنای تریوالی دی. اسید خپله چیشته وایي اسیدوس څخه اخیستل سوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چی معنای تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو، د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي، ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کړو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیزې اوبه. نو دا که چیرې موږ د دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي، که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله یې سوځي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوځي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلي وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي، بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل سوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې څه شی لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوځي. خرابونکي او یا سوځونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي، سوځونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوځوي. یعنی سوځول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبو رچي، نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دي، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ تیزاب تور واچوو سور رنګ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید، دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول څه شي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په اوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تور واچول سي، د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې، بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی الیم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد، دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثره مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي، د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونه تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دو گونی اشتراکی اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دي، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دي. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه، درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دي او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې. هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې شي وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Nadai nadai o parasi mahar.